و اکنون با صفی الله استانک زایی باشید. سلام و خوش آمدین.
بله مرنه کم ستریم شه مصطفی صدیقی تاسو و اوریدون که تام سلامونه و نگیلی. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا به نن خپله دویمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لست خپور شي او همدارنګه واکونه او صلاحیتونه به هم ورته معلوم شي. د خوست ولایت ګڼو قومي مشرانو اوسیدونکو له دواړو لورو په افغانستان کې له جګړو دواړو لورو وغوښتل چې اوربندې وکړي او بیا دې سولی خبری وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه کوي. د نیویارک ښاروال د سېشنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. او د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. پوره خبرونه تمه ده. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ عالي شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه یې روښانه کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې به د یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکزي ټیم به بشپړ شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوازون د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کیږي چې څو کسان باید وو. او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي.
ښاغلی خوازون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلي بڼه شورا ته وړاندې کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر راورسته چټکې شوې. د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د نیویارک ښاروال د سېشنبې په ورځ امر وکړ چې هغه سرتیري ته د درناوي لپاره دی چې په افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. بیل ډی بلاسو چې په یوه خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتسمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی و او د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې ووژل شو. دا وی امر مې وکړ چې بیرغونه دی په ټول نیویارک کې نیم کښ شي. همدارنګه له ټولو غواړم چې د یوې شېبې لپاره دی سکوت وکړي. سلوتسمن او دوه نور امریکایي سرتیري د دوشنبې په ورځ په باګرام کې سړک کې د یوې ښودل شوې ماین چاودنې ووژل. یو امریکایي قراردادي او درې نور امریکایي عسکر ټپیان شول. له امریکایانو له خوا بیا وروسته د رپورټونو په اساس په عامو خلکو باندې هم چې په موټرو کې وو او د دوی اختارونو ته یې توجه نه وه کړې ډزې شوې دي چې درې کسان پکې ټپیان دي. وسله والو طالبانو پر امریکایانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید وحشیانه بللی او ویلي دي چې دغسې بریدونه د افغانستان د سولې معنی و نه ګرځیم. جرمني څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخوانی سرتیری تور دی چې په 2013 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال له ویښتانو ځوړند کړي وو او یو بل زندانی سخت وهلی وو. جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو وسلوالو یو مهم قومندان وژلی او د هغه مړي ته یې سپکاوی کړی. زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه په مونشن ښار کې نیول شوی و خو جرمني چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی کله دغه هیواد ته ورغلی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی. امریکایي رسنۍ بیا وایي ویلیام بار ونه توانېده د سېشنبې په ورځ امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي. ښاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو، وی ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي. تر دې مخکې د مارچ په 23 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په 4 پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرله پسې توګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ وویل د رابرټ مولر راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړي چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو په ډراماتیکه توګه هلته خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی دی. ولسمشر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي چې شمالي قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه 4 چنده شي. او د ترکیه واکمن د عدالت او ترقی ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویمځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د دې ګوند کاندید د ترکیه د په دې مهم ښار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف لخوا یې ماته خوړلې. د عدالت او پرمختګ د ګوند مرستیال علي احسان یوز د سه‌شنبې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمۍ او له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې په استانبول ښار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه لري. په دې غونډه کې د مخکینیو راپورونو په اساس تمه ده چې د قطر په ناسته کې چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ به وي، د افغانستان څخه د یو لوی پلاوي د تشکیل نوملړ اعلان شي.
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان به وي، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د پولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي.
د قطر تر غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې په خوست کې ګڼو قومي مشرانو او اوسیدونکو په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې د خبرو د خبرې لیکېدو لپاره دی اوربند وکړي.
که چیرې خکیلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د معاشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یا د په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي، او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي.
د هموري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دغه هوایت په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. د اسرائیل پارلمان 130 څوکۍ لري او بریالی کاندید باید 1 شپېته څوکۍ وګټي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به له یو تنکي ځوان انځورګر سره چې په زابل کې اوسیږي د ملالۍ بشیر ځانګړې مرکه درته خپره کړم. همدارنګه به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ. تاسو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په دویمه غونډه کې د قطر د غونډې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړې کیږي. تمه ده چې د قطر غونډه د اپریل په 14 او 15 وشي، او پکې به د افغانستان څخه یو لوی پلاوی چې حکومتي چارواکي به هم حضور ولري له طالبانو سره مشورتي د سولې خبرې وکړي او یو بل سره به خپل نظریات تبادله کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم ورزیاتیږي. د مصالحې د رهبری شورا لومړنۍ غونډه 3 ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه، چې پکې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه تر لنډې د میورسته یو راپور.
ازادي رادیو
بنیامین نتانیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د ابي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی شول چې په دې انتخاباتو کې رایه ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 16 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په بخښنې سره چې د اسرائیلو راپور تاسو ته خپور شو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا راپور ته اوس تاسو توجه راګرځوم. په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کیږي چې نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ او اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر را وروسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو د برمخ پیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده چې په کابل کې به د دې شورا تشکیل جوړښت او واکونه روښانه شي.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې معاصر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا تر څنګ به ښایي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې هم دې شورا ته به ځواب ویونکي ووسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به هم د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لورو او مدني ټولنې استازي شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکو او د سولې او فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د داسې یوې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی چې خو اوس هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی. نوموړي وویل غوره به دا وي چې په دې دواړو جوړښتونو کې داسې کسان ځای شي چې رښتیا د افغانستان د وګړو د بیلابیلو اقشارو استازولي وکړي او د سولې د هڅو لپاره صادق وي.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټې مقدمه ګڼل او خپل شخصي غریزي شاته پرېښودل، د دغه چو دواړو ډلو لپاره کاري میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونو تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابول شي، مذاکره کامیابول شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکي مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه پورې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو په یو غونډه کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې نه بلکې ټول لوري په کې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته واګست د ولس پګنی منځنۍ صفاو فم فلشر پین زبندې خبرونه کو ورزو د سولې پاړه باندې یو بل راپور ته د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو له هغې ډلې لوګر پکتیا او خوست کې همدارنګه په ننګرهار کې هم د سولې په تړاو باندې خلکو ولسی غونډې کړي دي. د خوست اوسیدونکو د جګړې لښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د سولې تر دایمي موافقې مخکې دي یو بل پر وړاندې له جګړې لاس واخلي. دوی د سولې په بهیر کې د لوی پکتیا د مشرانو او دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړې ده چې دوی ته نه د موسکو په غونډه کې او نه د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې اړه نجیب الله خیل یو راپور جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ د خوست شاوخوا څلور سوه قومي مخورو دینی عالمانو او روڼاندو د یوې غونډې له لارې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ. که سولې ته رښتینې ژمنتیا لري نو د یو بل پر وړاندې د لماشو ګوتې لرې کړي. دوی وویل که چیرې افغانان په خپله د جګړې د ختمولو قوي اراده ونه لري دلته تلپاتې سوله نشي راتللی. یاد ولسي غونډه چې په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان په بلنه جوړه شوې وه د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحد زی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې قومي مشرانو د دنیا عالمانو او ځایي اوسیدونکو په یو غږ وویل چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او د هیواد ته باید تلپاتې سوله راشي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې که چیرې ښکېلې غاړې د سولې لپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي لومړی د ماشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یا د په شپې بمبارونه کېږي چاپې دې اچول کېږي او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي. موږ فکر کوو چې که چیرته رښتیا څوک سوله غواړي نو ټول ښکېلې غاړې باید دې ته ژمن اوسېږي چې واقعي سوله راوړي.
خوست او لویه پکتیا په تاریخي لحاظ د جرګو او مرکو کور بلل کیږي. د زدرانو د قوم یو مشر عبدالنصیر حق ملول د لویه پکتیا مشران او دینی عالمان کولای شي په هیواد کې د روانې جګړې په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي. خو د سولې په خبرو اترو کې نه مخکې او نه اوس دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
غوښتنه هم دغه ده چې د لویه پکتیا په د سیستم نه د جرګې په سیستم نه په دې انانات نه ډېر ښه پیږي او کدی ته ځکه وکړی شي او د خلکو ته علما کرام ته مشرانو ته از خدای ته امید لرم چې دغه کی مسوله چرونه دو د به وکانه تجاور کړی وي.
دینی عالم مولوی محمد یونس فاروقی په خپل خبرو کې د افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې لسوري مخکې دی وربنوي شي وسلې په ځمکه کې خودل شي او بیا د سولې په اړه اساسي خبرې وشي.
یووالي په کور ده خو باندې غښتو چې مخکې د صلح نه وربنوي وسله په ډوټ کې خور شي اناست د صلح مذاکرات او خبرو ته ده دوام ورکړل شي.
په غونډه کې د حقوق او سیاسي علومو استاد امیر بهیر هم خبرې وکړي.
د خوار مظلوم ملت لپاره سوله وغواړو په رښتینی سوله وغواړو راځئ ته دې چوکیو نه د دې نورو شیانو نه تیر شو په ابرو په عزت سره چې نور دا جنگ ودرېږي چې موږ په خپله ونه درو. طالبان هم زموږ ورونه دي دا هم زموږ ورونه دي چې دا ورونه سره ورونه نشو دا تیر په هیر نکو بل ډول سوله نه راځي.
یاد دیوی د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو داسې مهال د جګړې لښکېلو خواو څخه د وسلو له ماشو د ګوتو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې په ورته توګه یو شمېر خوستیو پیغلو او میرمنو هم د جګړې له طرفونو غوښتي ول چې د سولې تر دایمي حکم مخکې اوربند ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د آزادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو یو راپور ته چې ناجی ساپه جوړ کړی دی. د افغانستان د افغانستان ته به څومره د ایران لخوا ګواښونه پیښیږي دا په دغه راپور کې چې موضوع د ایران او امریکا کړکیچونو په اړه باندې ده تاسو ته بیانیږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر کارپوهان د امریکا متحده ایالتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسي جرګې مرستیال داود کلکاني د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. امریکا د دوشمې پر ورځ د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت شورا هم د ورته اقدام اعلان وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني او رهبر آیت الله علي خامنئي د امریکا دغه دریزونه غندلي دي او په وړاندې توند خبرګونونه ښودلي. په دې اړه ناجي صافي یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو کمیسون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان باید د ګوندیو او نړیوالو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قمانداني او ورپورې تړلې ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قمانداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې تر څنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوال اړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پرته له کومه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او په افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غځېدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبه د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وژلو پیښې ته نړیوالو چاپی خبرونو پاملرنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړي توپ سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنی وشلې دي. د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کیږي، په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي له رارسېدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي، ځکه چې د لیکوال په باور هر لوری هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یوه بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیشه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی. ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول. خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایه کې کار کړی او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شوی و. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارټمان کې د اور لګیدو پر مهال یو ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله. دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارتمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و او بیا د اطفایې له یوه بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي، دا ډله لا هم هره ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو راپور تر راځو چې د اسرایل د انتخاباتو په اړه باندې دی. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غیوات په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. هغه خپل پلویانو ته په خطاب وویل د تاسو په مټ می دی یو نه باور لاستراوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شوی رایو په اساس د اسرایل د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال ابي او سپین ګوند څخه چې د بینګنس یو پخوانی تقاعد شوی پوزی په مشرۍ انتخاباتو ته راوتلی دی مخکې دی. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د ابي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم ولای شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.1 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې د سې شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 20 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. اوس به هم د خلکو غوښتنې درته خبرو کوم.
ستاسو ل پیغامونو
ازادانه وینایم د کونړ ولایت مرکز سره باندې د ازادي رادیو پیغامګی خبرون تخفل پیغام پریدم. د کونړ ولایت کې دغه کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نږدې دلته موږ ته کور کې باندې کې موږ ته وایي چې موږ کتابونه نه راکې نو موږ درس به څه شي کوي. زموږ غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته تراولېږي. زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډیر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په ګونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کوم ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. په احترام تاسو ورو شهزاده نه
ویره دا غاښه بغنی استاد ډیر شو په دې داسې لا د ټول خلک سره کومه کوي زکه چې په ګرنسل او کښتي مې کوته دې ته باندې رسول دي واغ د سمانا څنګه راځه خپل ځان نه پرمړ کړل یو شی مې ورور شه دي دا ډیر شکار وکي او دا هم ډیر شکار کوي چې مکتب یې ځای پاره لکی او دا ما ایمان دې شت درس وکي داخل کوته از ما دا اعلان دي چې به نورم رسته هم وکي وسلام ما نوم زینلا دي.
السلام علیکم. عبدالغفار زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نن دومره داسې ملي بازار ټول تړل شوی د پولیس ملي پولیس او ملي اردو راسي خلک طالبان راسي اردو یا پولیس وګړي راغی بازار ته په عوام وزکرلس متره دی له پاخه سړک نه څه شي راکړی. له رادیو ازادي څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ په موضوع چارواکو ورسي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس پګنی منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې پروګرامونه هم وګوري او مطالبه ولولې. همدارنګه ټلویزیونی خبرونه هم وګوري. همدارنګه د ازادي رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو کولای شئ هلته هم د ازادي رادیو پروګرامونه وګوري او یله یو بل سره شریک کې. د ازادي رادیو یوټیوب د ازادي رادیو څخه باندې نوې زره کسانو خوښ کړي ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
آزادی رادیو غنو اوریدونکو په خطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او او د طالبانو د بین الافغاني خبرو په اړه باندې مخته خپل اس ام اسونه را لګل دي. له هغې ډلې فضل کریم درویش لزازی اریوبلی کلی له پکتیا سو د سولې داسې تګیو لکه چې پروژې کې خلک د اذان لپاره منتظر وي. قاسم زواکم له لمند لیکلی پاکستان په کار ډول د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خند ګرځي. واحد مدقیق له لوګر لیکلی خلیل زاد باید د قطر پراتونکو غونډه کې د اوربند په اړه باندې پریکړه وکړي. همدارنګ د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو داوود مړکوال د غزنی د مقرلي کلی ملکی تلفات د بخلونو دی او باید د اوربند په اړه باندې پریکړه وشي. تازه خان سمسورم د ننګرهار لیکلی د قطر پراتونکو غونډه کې باید د طالبانو سره د اوربند پاکله غونډه وشي او خبري وشو په دې اړه باید پرمختګ وشي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کابل په وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورزولاند خبرونه ته تمدنن چهارشنبه بعد افغانستان د مصالحې د رهبری په شورا کې دویمه غونډه وشي او په دې غونډه کې به د قطر د ناستې لپاره د ګډونوالو نوملړ او د هغوی د واکونو په اړه باندې پریکړې اعلان شي. د نیویارک ښاروال د سېشنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. بیل ډی بلاسیو په یو خبري غونډه کې غږیده او ویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اوروژنې په اداره کې کار کړی او د دوشنبه پورس په افغانستان کې د خپل خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. سلوتمن او دوه نور ملګري د دوشنبه پورس په باګرام هوایی ډګر ته نږدې په یو موټر بم حمله کې طالبانو مسؤلیت اخیسته او وژل شول. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگي جنایتونو تورن کړی دی اوس په منشن کې دی او د دوی په بند کې دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام باروی تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه به تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو د جوړولو په خاطر هغلت خپل حضور په ډراماتیک توګه باندې زیات کړی او د ترکیه واکمن عدالت او ترقی ګوندوایي په استانبول کې باید د خاروالې دویم ځلې انتخابات وشي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. په دغه دویمه نیمایي کې ځینې راپورونه تاسو ته خبرو. له هغې ډلې اورزګان کې د سولې په اړه باندې غونډه شوې ده. ملالۍ بشیر له یو ځوان انځورګر سره خبرې کړې دي او د پروګرام په دویمه برخه کې وروستۍ خبرونه د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ده چې 13 دقیقې دوام وکړي. لومړی ورزو اوروزګان ته. په اوروزګان کې پرون خلکو غونډه وکړه او د سولې په تړاو باندې خبرې وکړې. دوی وویل چې باید د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وشي او په هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه شي. دوی پر سیاسینو غږ کړی چې د سولې روانو خبرو ته خنډونه جوړ نه کړي او نور تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د ملت د ګټو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګانه په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغان سولې په تړاو په کوردنونه او بهر کې رواني خبري او د جګړه ځپلې ولایتو روزګان د خلکو تمی
تر ډیره پرې موږ سل په سل کې دغه هیلې لرو چې مثلا دغه سوله به کېږي ځکه په دې خطر باندې چې مخکې داسې خبرې توجه شوې نه وي. اوس چې د امریکا له لورې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې استازي ټاکل شوی دی نو هغه هم ډېرې هلې ځلې کوي چې راتلونکي کې به سفرونه کوي نورو هیوادو ته د هغو هیوادو سره به جګېږي پر سوله باندې. نو موږ ډېره هیله لرو چې سوله به حتما راځي.
چې مسلمان یې هغه وسوده ته خوشاله دی او دا مر جنگ چې دی دا جنگ دی جنگ نه دی دا جنگ په مشک پردوځ وکړي موږ دوه ورونه سره اخته کړی.
په دغه ولایت کې سولې ته د خلکو تمې دومره زیاتې سوي چې آن په کلي او بانډو کې هم د هرو دوو کسو ترمنځ د سولې بحث روان وي او خپل نظرونه یو بل ته پرې وړاندې کوي. یو بیلګه دا موټر چلوونکي دي چې لوی ارمانی سوله ده.
انډواله خدای دې سوله راولي، په خدای که اوس خو ځان په ژوندو کې بولو،
که سوله وسي تنګي ته به ولاړ سو، سرخوم ته به ولاړ سو.
دغه جګړه ځپلو پر سیاسینو غږ وکړ چې نور دې د سولې روانو خبرو ته خنډونه نه جوړوي او نور دې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي. دوی وای نور له روانې جګړې ستړي سوي او تر پوزې ترې راغلي دي
چې دوی په دا خپل ملت کې په دا خپل وطن کې فکر وکړي او د پردو غلامۍ او د دغه کارو سره لاس واخلي او دا خپلې شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي، افغانستان په نظر کې ونه نیسي.
پر هغه مو دغه ژغ دی که چیرې تاسې ونه غواړئ چې سوله وسي، زه پوره باوري یم او دا ډاډ ورکوم چې دغه جنگ به یوه ورځ اوس به د دې ګټې پکښې خوندي د دوی تر لمونه او د دوی تر کورونو پورې ور ورسېږي.
اونو خو د ګور څه خپل مځکې پاتې تورې پاتې وروره یو ځې خپل ځای ته یو سری دړېدلې جوړوي او مځکه باتوي او دغه
د اورزګان دغه جګړه ځپلو خلکو چې لوی ارمانې سوله ده پر ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو دریو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودی او دغې روانې جګړې په دغه ولایت کې مور له زوی او زوی له موره بېزاره کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د یو تنکی ځوان انځورګر صدیق الله صداقت سره د ازادي راډیو د خبریال منالی بشیر مرکه درته خبرو. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې په تصویري شکل هم لیدلی شئ، هم د صدیق الله صداقت ښکلی انځورګري هلته کتلی شئ. خو اوس به د ده د خبرو مرکه هم تاسو ته خبره کړو. ملالی بشیر له صدیق سره خبرې کړې، د هنر په اړه پوښتنې ترې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې څومره موده کېږي چې دی انځورګري کوي.
تقریبا داسې دقیق وخت یې نه ده معلوم، خو بیا هم چې ما کله مکتب شروع کړی دی نو اول سن دوم سن دغه رسامي شروع کړی دی نو پوهېږې نه ده، نو دغه راهیسې رسامي کوم. داسې کورسونه مې نه دي تعقیب کړي چې دقیق وخت یې معلوم وي.
تر ډیره څنګه شیان رسم کوي تاسو؟
تر ډیره پورې داسې ښایسته منظرې او دغه رسموم او ډېر څه رسموم، نو هغه د شکلونه رسموم. مثال د انسانانو رنګو تابلوګانې مسویلې.
او دا تابلوګانو تاسو ته اسانه ایسي که طبیعت یا منظرې رسم کول؟ کوم یو درته ډېر جالبه دی؟
ډېر سختي لري هغه د انسانانو رسمول یا د شکلونو رسمول، ډېر سخت دی نسبت د یو منظرې یا یو طبیعت رسمول، ځکه هغه ډېر وسا ډېره کم سپیکرسن جوړېږي. او د یو شکل جوړول، د یو نفر جوړول ډېر سخت دی. داسې شکل جوړېږي، ډېر وسا جوړېږي چې مثال چا ته ورته نه وي، او داسې شکل چې مثال یو شخص ته ورته یا یو شخص رسامي کوي تابلو جوړوي، هغه ډېر سخت دی، ډېر په سختۍ سره کېږي.
آیا تاسو غواړئ چې په دې برخه کې رسمي زده کړې وکړي؟
که چېرې په همدغه برخه کې راته زمینه مساعده شي یا کامیابه شم، نو معلومه خبره ده چې په همدغه برخه کې به کوشش کوم، دغه برخه به انتخابوم. که چېرې په دې کې زمینه راته مساعده نه شي، اول خو ډېر کوشش کوم چې په نقاشي کې راته زمینه مساعده شي، بیا نو انجینري غواړم.
کله چې خلک ستاسو کار وویني، ستاسو رسامۍ وویني، څه درته وایي؟ تشویقوي مو که مو د دې کار څخه منې کوي؟
پیداکېږي خامخا، څومره چې انسان دغه خوښوونکي پیدا کېږي، د هغو خالق کسان هم پیدا کېږي. داسې کسان هم ماته وایي دا نه کوه، داسې کسان هم ډېر تشویقوي مې تر کلني رسنیو باندې ډېر خوښېږي، ځکه ډېر خلک یې ګوري. او داسې مخامخ ډېر خلک یې نه لیدلی، نو په ټولنیزو رسنیو باندې تشویقوونکي ډېر دي او ډېر خلک یې هم ویني.
صدیق جانه، د رسامۍ له لارې څنګه څه ډول خدمت کول غواړئ؟
بلې، کوشش کوم تر څو چې د سولې لپاره کوم رسامۍ کېږي هغه وکړم، د نورو خلکو ته دا وړاندې کړم چې زموږ ټولنه څه رقم ژوند کوي، زموږ خلک څه رقم دي. کولی شي هر هنرمند چې ډېر پیغام خلکو ته وړاندې کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي، نړیوالو ته یې وړاندې کړي، د خپلې ټولنې ده. نو داسې رسامیانې یو سخت ځکه ډېر
چپ واری دیر باندې سان دوی باید دور باندې چې ارخ اخته کمره سمیت ما د ولسمه د سره د نو په وسیم ما دیر یعنی تقریبا ما د دار سمیت له ولې پر غمخت ما تقریبا د سیول سره د مخته ما په دیر سمیت باندې چې یعنی کاته سمیت چې مثال چې وګاله چې د نوال کې داسې د خلک یو ګوري د خلکو ير خلک خوښ کی پر څه شي هغه کار وکولای شي انسان خوښ شي او هغه کار په خپل کور کې خپلنه کې اجرا کړي.
ازادي رادیو نمو لایو تنکیان زورګر صدیق الله صدقات سره مرکه اورید کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ.
مننه چې ازادي رادیو اورید.
اوس هم د ازادي رادیو د پروګرام په پای برخه کې ورسته معلوماتي مطلب تاسو ته خبرو. د اسمت ساروان لخوا دغه معلوماتي مطلب د 5G یا پنځم جنریشن په اړه باندې چې د انټرنیټ پنځم نسل به وي لاند راپور دی. په دغه راپور کې له یو متخصص سره هم خبرې شوې دي او د 5G په اړه باندې چې اوس پرې سیالۍ زیاتې شوې دي تاسو معلومات اورئ. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپایی اتحادیه د معلوماتو د ستری لوی لارې چې جی پنځه بلل کیږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرت ما کوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او جی پنځه د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بې سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. جی پنځه به شل برابر زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدای شي. آصف حبیبي چې په جرمني کې په جی پنځه کې دکترا اخلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ د نورو سکتورونو ته هم دي. فرضاً زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ښوونه او روزنه ورکړل شي تر هغو دغه د انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې د صحت برخې ته به لاړ شي. یعنی ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بلکې حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي، خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټکنالوژۍ دا نسل چې جی پنځه ورته وایو لومړی جوړ کړي. د جی پنځه ټکنالوژۍ په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایی کمپنۍ سخت رقابت کوي.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د اسدی اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني ورزو د دیونی راغلو پیغامونو ته مو مشته د نورستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض په خپل د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې دلته به د بیلګ په ډول یو څو پیغامونه په کټه سره وورو. ورسته به د چارواکو خبرې هم وورو. لمړی د یو سرتیری شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي.
وعلیکم السلام. علیکم ټول راځو ته دي کوم کوم ته سلام وایم. د ولادت نادلی نه خبره کوي من منم دا اورر ماشین په واک باندې نه ول کیږي. دا د موږ رئیس جمهور ته قضا نه کال کیږي. موږ دلته وځي ته اجرا کوو نو واسطر لرو نظر لرو نزور لرو بچی خوار دمن خوار ټول خوار پوسو ته موږ پراتیو. دا د څنګه ماشینه د په دمه شي په درې نه شي کې نه ول کیږي. واسطه دار ټول په کابل په مزار په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي شهیدان دښنه موږ ورکو په واخ باندې ماشینه حواله نه. دا د موږ رئیس جمهور ته قاعده رښت په واخ باندې ماشینه حواله شي. کله مالی کله مالی تال ورکی کله مصرفات ایتال ورکی ده غریب زمن و ماشو بانده تجارت روانده خیانت روانده.
السلام علیکم. باز سلام تقاوتی افسر ما پیشنهاد مداد ده چه در ریاست تقاوت یک تجدل ورکی پر شلم تاریخ ده عمل ورکی پر شلم در ریاست سلور میشتی زن شلم تاریخ بانده جدول وقتی به سلم که ورکی مونگ تقاوتی افسرانی ده وزر زفر دام پیشنهاد ازادی را دوتا نراغان من رهاره ما گرزان قیمت ده احمد شاه بابا منیتا.
زه حمید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې عسکر یم او غوښتنه لرم جدي غوښتنه لرم باید مونږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي. مونږ اوس هم مانسیره یو شپه ورځ راباندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي. مونږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو. نو وزارت دفاع وایي چې مونږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو د دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي. تاسو راشئ په خلکو هر ځای کې په زرهاو عسکر مړه کېږي حکومت یې بیانوي نه او باید ما پیغام ازادي راډیو بلې راس نثر کړي. نو زه به مننه ترې څخه وکړم. خدای په امان.
ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما نوم فرید د بادغیس.